په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحصاط خبرونو په دې اخرنۍ غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو سرټکی د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبائی صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 1200 هیوادونو سفري بندیزونه لګولي. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. او د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آسټن په نایلند شوي سفر نن کابل ته ورسېد. د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبائی صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 1200 هیوادونو سفري بندیزونه لګولي. د مارچ په 10مه د ادارې لخوا په اعلامیه کې د یو شمېر هیوادونو په اړه د نړیوال هوایي سفر لپاره د درجه بندۍ نوې فهرست جاري کړل شوی. د نړیوال سفرونو په 30 درجه کې 12 هیوادونه اچول شوي چې پکې د برازیل، کولمبیا او پیرو ترڅنګ و افریقایي هیوادونه شامل دي. په دغو هیوادونو باندې د مارچ له 23 تر اپریل تر 15 پورې په سفرونو بندیز وي. د شهري هوا بازار د ادارې یو چارواکي عرفان صابر لخوا جاری کړل شوی حکمنامه کې په اوله درجه کې دا چول شو هیوادونو په اړه ویل شوی چې د سعودي عرب، چین، جاپان، نیوزیلند او یو شمېر نور هیوادونو لخوا پاکستان ته په داخلیدونکو مسافرو د کورونا ناروغۍ د ټیسټ شرط ختم کړل شوی. خو هغه هیوادونه چې په اوله یا ای درجه کې نمونه نشته هغوی به پاکستان ته داخلېدو په صورت کې د کورونا ناروغۍ د معاینې اسناد وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو په شمېره کې ورځ تر بلې زیاتوالی روان دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 340 کسان مړه شوي دي چې ورسره د بډو ټوله شمېره 1,300 ته رسیدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن د مارچ په 28 لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا نور 3,618 کیسونه ثبت شوي. ویبپاڼه زیاتوي دغه په تیر شو وروسته کې له کورونا وایرس 2,092 کسان بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان د هوایی ایرلاین چارواکي وایي چې د مارچ له 28 بعد سواد د سیدو شریف هوایی ډګر د مسافرو د الوتکو لپاره بیا فعال شي. نن د مارچ په 28 په سیدو شریف سواد کې د پی‌ای اپریشن انچارج خورشید خان مشال لیډیو ته وویل چې په ابتدایي توګه به هر ورځ سهار له لاهوره د مسافرو یو الوتکه سیدو شریف ته ځي او ماښام مهال به نور مسافر بیا اسلام آباد ته وړي. دا هوایی ډګر 40 کاله پس د ولس لپاره پرانستل کیږي. د سوات سیدو شریف ایرپورټ چې کال 1902 کم اتیا کې جوړ شوی و او تر کال 2002 پورې به ورته د اسلام آباد، لاهور او پېښور څخه د پاکستان د کامی ایرلاین پی‌ای الوتکو مسافر وړل راوړل. خو په کال 2001 کې په ملکن کې د بدامنیا او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې هوایي ډګر پوست حواله شوی و. د سیمې ولس او کاروباریانو د حکومت دا پریکړه ستایلې ده. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. دا ډله ییز جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټروی په غاړه شوی و چې پر ضد یې پراخې مظاهرې شوي وي او قوانینو د لا سختولو غوښتنه شوې وه. د جج ارشد حسین بوټه لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې عابد ملهی او شفقت علي د ډله ییز جنسي تیری سربیره په غلا، تختونو او ترهګر فعالیتونو هم تورن شوي دي. څارنوال حافظ اصغر ویلي چې د حکم له مخې دغه کسان باید تر 500 وړاندې په ګاډي کې تیل 14 کاله بند هم تیر کړي. د څارنوال په خبره پر دې ښځې هغه مهال جنسي تیری وشو چې په لارې په ګاډي تیل ختم شو او عابد او شفقت هغه له ګاډي بهر راوسته او د هغې دوو ماشومانو په مخ کې د وسلو په زور ورباندې جنسي تیری وکړ. دغو کسانو تر تښتېدو د مخه د یادې مېرمنې پیسې، سره زر او د بینک کارډونه هم له ځان سره وړي دي. د عابد او شفقت مدافع وکیلانو تر اوسه د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آسټن په نایلند شوی سفر نن کابل ته ورسېد. د جمهوري ریاست یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي مشال لیډیو ته وویل جنرال آسټن به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر تر دې مخکې په هندوستان کې و او هلته یې له خپل هندي سیال سره د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو پر دوام خبرې وکړي. لوید آسټن په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو واشنگټن د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مای میاشتې تر لومړیو له افغانستانه ووزي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې په دوحا کې د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالویش سره سم له افغانستانه ووزي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابره ووریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو تاسو پر دی یو شمیر نور موضوعاتو رپورټونه ووري. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د درېمې څپې خطرونو ته په پام د هوایي سفر په برخه کې یو شمیر نوي بند بندیزونو اعلان کړی دی. یو ډاکټر وایي د کورونا وایرس دغه درېمه څپه خطرناکه ده او د خلکو د ژغورنې لپاره د حکومت د اقدامات مهم دي.
مطلب نور ملکونو نه خلک راځي او هلته نوی سټرین اوریجنیټ شي او سکریننګ صحیح نه کیږي نو مطلب دلته بیا زی په زی خور شي.
د پاکستان د هوا بازه کمی داری ویلی د سوات سیدو شریف هوایي ډګر بیرته فعالوي. ټاکل شوی د مارچ پر 26مه د پی ای ای الوتکه پر دغه هوایي ډګر ښکته شي. د سوات د هوټلونو د اتحادی مشر د حکومتي اقدام د سیمې د سیلګرای او د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي.
په ایرپورټ کې به خلکو ته روزګار میلاو شي. بیا کم خلک په دې فلایټ کې راځي نو دا په یو سرکل کې بیا ټول معیشت ته داغې نه پیدا راسي.
بلخوا پر تورخم دروازه د کلیرنګ کسٹمز کلیرنګ ایجنټانو اتحادی وایي پاکستانی ادارې له افغانستان سره د ایکسپورټ په چارو کې په دغه تجارت کې دوی بے ځایه تنګوي.
کاغه انګلیسی را کاغه ایفسی را اینټی نارکاتکس پہ کاغه انتظامیه را غیر ضروری په ایکسپورټ کې انوالو شوی را.
هیله دار مشال رادیو سره ووسی. اولنی موضوع ترازو د پاکستان حکومت له هغه یو شمیر ملکونو سره د الوتکو په تګ او راتګ بندیز لګولې ده کوم چې د کورونا وایرس درېمې څپې خورا اغیزمن کړې دي. له دې هیوادونو اکثره افریقایي هغه دي. د ادارې ځینې هغه ملکونه هم په ګوته کړې دي چې ورسره پاکستان ته په داخلېدو د مسافرو لپاره کورونا ټیسټ کول لازمی ګرځول شوی دي. روغتیا پالان دا حکومتي اقدام پر ځای بولي ځکه چې دوی په خبره د کورونا وایرس دریم قسم خطرناک ثابتېدای شي. د شبیر احمد جان پر رپورټ کې تفصیل ورو.
دا پاکستان سیول ایویشن اتارټی یا هوایي چلند ادارې په دې اړه یو اعلامیه جاری کړې ده چې تر مخه پاکستان د هغې ملکونو نه د مسافرو پر راتګ بندیز لګولې کوم چې د کورونا دریم لهر نه ډېر په تیزه اغیزمن شوي دي. پاکستان دغه بهر ملکونه په درې کټګرو کې ویشلې دي چې پکې اے بی او سی کټګری دي. وړومبی کټګری یا اے کې سعودي عرب، چین، نیوزیلند، ملیشیا او دغه شان ټول شل ملکونه شامل دي او د دې نه پراتک هیڅ د کورونا ټیسټ یا څه شرط نشته دي. دغه شان دویم یا بی کټګری کې شامل ملکونه نه پراتک دوه اویا غنټې وړاندې کورونا ټیسټ لازمی دي چې پکې برتانیا هم شامل ده. پدریما یا کیټیګری سی ملکونو نه پراتک به مکمل بندیز وی او پدې کې برازیل، کولمبیا، پیرو، گانا او دغه شان یو څو نور ملکونه شامل دي. د اعلامیه تر مخه دغه بندیزونه به د 23 مارچ نه عملی کیږي او تر 5 اپریل به وي. ته پوهان وای چې باید دغه بندیزونه عملی کړی شي او ټیسټونه هم ځکه دریم چې کوم نوې د وایرس قسم راغلی دی هغه د پاکستان لپاره ډیر خطرناک ثابتې دي شي. حیات آباد میډیکل لوختون پیښور کې ډاکټر اجاز یوسف زی وای
تاسو وګورئ پاکستان کې الډی خپل تړ یو چې دی هغه روان دی نو یو کوم مطلب پابندی نه لکه او یا چې کوم خلک راځي د غی سکرینینګ نه نو د نورو خلکو راتګ سره څه کې شدت راتلو چانسز چې دی هغه ډیر دي. تاسو وګورئ چې مخکې د دې نه چې د غی پته لګی چې یو نوې سټرین دی لکه نو هغه اکثر بیا خور شوی نو کچرتا خدا مکه مطلب نور ملکونو نه خلک راځي او نوې سټرین اوریجنیټ شي او سکرینینګ صحیح نه کیږي نو مطلب دلته بیا
دا چې د مسافرو دغه ډول ټیسټونه او بیا دوی لږ ورځو لپاره ځان لکول څومره مهم دي نوموړی زیاتوي
د دې سکرینینګ کولو سره خو یو خو به عام طور چې د بیماری د پاکستان تړ یو په شدت کې چې زیاتې بلنه ځي. خو دویمه خبره دا ده چې خدا مکه که چېرته مطلب او کس راغی ځان سره نوی سټرین راوړل دی خو که افیکټیو سکرینینګ وشو پازیټیو خلک چې دي هغه بیا ایسولیټ شو کمیونټی ته پرې نه ښودی شو نو دا چانسز به تقریبا بیا صفر وي چې او هغه نوی سټرین چې دی هغه دلته بیا ایز ا کمیونټی په پاکستان کې خور شي. او په کار دا ده چې مطلب سکرینینګ وی ټیسټ کیږي فار ایوری پسنجر چې دی لکه راځي او د ټیسټ ریزلټ چې دی دا غینه مخکې چې دی یو کس اوم چې دی هغه ایون خپل کوټر تک چې دی هغه نه ده پکار.
بلخوا تا دا کرونا پاڑاش میرے ورکون کی سرکاری وی پانے ترمخا تیرو سلیلشتو گنٹو کے درے ذرا شپک سوا اووش پیتو ٹیسٹونا نوے مضبط راغلی دی سلیلور سلیلخ کسانی مرکڑ دی چه ورسرا دمار چه ویشتہ میں نیٹے پورے ٹول ملک کے دملوش میر دیار لزرا او اتو سونا اوڑے دلی دی او پا ملک دا کرونا مضبط ٹیسٹونو تناسب ہم دا درونا پینزو فیصد رتا اوز دا اتو فیصدنا ہم اوڑے دلی دی دا شان دا شپگ لکو او شپگ ویشتو زرونا زیاد کسانی اغزمن کڑی دی او دا پینزو لکو اتیازورنا زیاد روخ شوی ہم دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا گل یا دو شمبے ورزے 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یونی مو بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
دا رنا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
د سواد په سیدو شریف هوایي ډګر کې د پاکستان د کامی هوایي شرکت پی آئی اے آپریشنل منیجر خورشید خان نن مشال لیډیو ته ویلي چې حکومت د دې هوایي ډګر د بیرته فعالولو پریکړه کړې ده او د مارچ پر شپږشتمه به پی آئی اے سواد ته خپل اورنی پرواز وکړي او هلته به جهاز ولیږي. د سواد د سیدو شریف هوایي ډګر له تیرو شاوخوا 40 کالو راهیسې بند پروت دی. د پریکړې ته د سواد د ځایي خلکو تر څنګ سیلانیان هم خوشحاله دي. وایي چې اوس ښایي د ښکلي سیمې ته د عامو خلکو هم د سیلانیانو تګ او راتګ زیات شي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد سیدو شریف ایرپورټ چې کال 1902 اتیا کې جوړ شو او تر کال 2002 پورې به ورته د اسلام آباد، لاهور او پیښور څخه د پی آی اے پوکر جازونه راتلل او تلل. کال 2002 کې د پاکستان حکومت پوکر جازونه خطرناک وګرځول او دغه لړۍ بند شوه. بیا وروسته کال 2001 کې د بدامنۍ له وجې د سواد هوایي ډګر پوسټ ته حواله شو. اوس حکومت یو ځل بیا هوایي ډګر د مارچ په 26 نیټه پرانستو فیصله کړې. د چارواکو تر مخه روزانه به یو جهاز سحر د لاهور نه راځي او مازیګر به اسلام آباد ته ورځي. په دغه فیصله د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان وای چې فیصله مناسب ده، خو ولست دې ټیکټ ارزان ورکړي.
لکه ایرپورټ کولاو شو، په ایرپورټ کې به ټیکسیان ودرېږي. دغه ټیکسیان به بیا دغه کم سیلګري یا څوک چې هغې کې راشي هغې به د هغې خپل منزل مقصود ته رسوي، کورونو ته به رسوي، هوټل ته به رسوي. نو د هغو روزګار به سره شي. دغه شان چې هلته کې پارکینګ ایریا ده، په هغې کې به انکم شروع شي. دغه شان په ایرپورټ کې به خلکو ته روزګار میلاو شي. د دې سره سره به چې بیا کم خلک په دې فلایټ کې راځي، نو د هغې چونکې مالدار خلک یي، نو هغې اوس پیسې والا خلک یي، هغه دې علاقې ته پیسه راوړي. نو دا په لکونو روپۍ یو کس دلته په سواد کې پاتې کوي، نو دا په یو سرکل کې بیا ټول معیشت ته د هغې نه پیدا رسي.
په سوات کې د ټوریزم کمپنۍ یو مشر اظهر الدین وایي چې د جازونو تګ راتګ سره به نړیوالو سیلګرو ته لویه فایده وي، ځکه چې ملکی سیلانیان زیاتره د سړک په لاره تګ خوښوي.
سوات کې چیرې دوه قسمه نړیوال سیلګر چیرې هغه دوه قسمه دي. یو د کلتور سیلګر دي، دلته چې کوم لرغونی آثار دي هغې له راځي، هغې کې زیات مشرقي ایشیا، جاپان، کوریا او تھائیلینډ، ملیشیا، سنگاپور، د هغې د بودیس کم منون کې چیرې هغه خلک ته، نو هغه راځي. بل چیرې د دې ځای ښکلاګان او ایڈوینچر لورز خلق ته، نو هغه د یورپ او د امریکې نه راځي. نو دغه دواړه قسمه سیلګر چې کوم دي، د پسوات ته زیات راځي. نو دوی ته ډېر زیات اسانی شي په تګ راتګ کې، د هغه تک اسلام آباد نه وي، کو کراچۍ نه وي، او انټرنیشنل فلایټس کو لاو شو داغه نه.
بلخوا پسوات کې د هوایی جازونو ټیکټونو خرڅون کې او د سیلګرۍ ټور برابرون کې کاروباری تن افضل شاه وای چې دا جهاز حکومت صرف د سیاسي ګټې لپاره شروع کوي او حکومت ته به څه ګټه ور نه کړي. باید چې ډېر زر یو ځل بیا بند کړی شي.
دا کوم جاز چې برازي، نو دا خو ای ټی آر 45 کسانو یا د 35 کسانو سیټر وای، نو دی اوس کرایه چې دنه دا 15,000 او 100 روپۍ خو دي. دا نو کدا ډکم راشي، نو دا صرف د جاز چې دینو هغه تیل هم لگا دی خرچ نه شو برابر ولا دغه نه علاوه دي سره چې په گراوند باندې پی ایس نو سٹاپ لګي هغه دینه علاوه. نو کمرشلی دا بالکل وایبل نه دی، په دې کې هیڅ سګټ نشته. البته زما په خیال باندې کده سوات نه د دې فلایټ سره سره لگا دا سحر راځي دلته مزیر واپسی، نو مطلب دا چې کده دې منځ کې دی یو سفاری فلایټ شروع کی، پی اے والا نو دا بڑے زیاد فائدہ مند دی او خلق سواد خلق بم لگا ور کئی او نور خلق چراشی سفاری پلاٹ چے نو غبا کئی
افضل شاہ جاتوی کچری حکومتی ادارے پر مستقل توگا سیدو شریف ایئرپورٹ کلاس ساتل غواڑی نو د سواد لری پرتو خاصتا سیمو ته دی د سیلانیانو لپاره خصوصی پلاٹ شروع کړي تیسرا با سیلګرای ته وده ملاویږي او حکومتی ادارو ته به ګټه هم ترلاسه کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکھوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تمن لګي
پر تورخم دروازه د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه وایي مرکزی حکومت افغانستان ته د ایکسپورت مالونو وړولو لپاره نوي قوانین عملی کړي خو دوی ته په دغه لړ کې اسانتیا ونې دي ورکړي دوی په خبره یو شمېر نورې حکومتي ادارې هم سختي ورسره کوي چې له وجې پر دوه اړخیزه تجارت بد اغېز شوی دی د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د پولې او دغه سیمې د لا خصم بالښت په خاطر یې پر تورخم دروازه چارې سختې کړې دي فیډرل بورډ آف ریوینیو اداره بیا وایي چې ایکسپورټ او امپورټ د کسټمز قوانینو مطابق کوي او څوک بې ځایه نه ځوروي د فرهاد شینواری رپورټ
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې افغانستان ته د ایکسپورت مالونو اړولو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي دوی وایي فیډرل بورډ آف ریوینیو وی باک کمپیوټرایزډ نظام ورته شرط کړی چې له دې لاندې به مالونه کلیر کوي خو دې سره بیا د انټرنیټ او بجلی سهولت نه ورکول کیږي او د کسٹم نه علاوه مختلفې نورې سرکاري ادارې بې ځایه د ګاډو مالونو تلاشي اخلي او د سره بیا هلته ټرافیکي ستونزې را مخې ته شي او ګاډي جمع شي او په ایکسپورت ور سره اثر پرې وزي په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی مجیب شینواره مشال ریډیو ته وایي
قوانین خو راوړي خو قوانینو ته چې کوم بنیادی ضرورت وي هغه نه پوره کوي د بجلی ضرورت دی د نیټ ضرورت دی ایجنټ چې کوم دی هغه لګیا دی مطلب دا چې بجلی ضرورت په خپله پوره کوي د جنریټر او د سولر په سیستم باندې د ریاست طرف نه بجلی نشته ده چې کوم سکینر ولګول نو هغه نه بعد بیا د 100% ایگزامینیشن هیڅ ضرورت نشته ده کسٹم پروسس دی هغه تیز نشي او د سٹاپ زیاتواله رانه شي پکې نو دا یو بل مشکل عمل ده
په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم ایجنټ واحد شینوار وای چې ځنې د رول خوا د دوی مالونو بې ځای تلاشي اخیستل کیږي او د سره کار ډیر رقم شوای
چې دلته کسٹم نه علاوه کوم غیر متعلقه اداري کاغه انګلیسي دا کاغه اف سی دا کاغه انټی نارکاټکس ته کاغه انتظامیه دا هغه غیر ضروری په ایکسپورت کې انوالو شوی دا قانون کې دوی ته اجازه شته خو دومره ډیر خوم نشته ورته چې مطلب سل گاڑی او تبسل والا گاڑی چې کوم نه کنه ته به ګوره کسٹم پروسس نه پس به هم ترې ساره نو دی وجنه چې کوم تاجر دی کلیرنګ ایجنټس دی او چې کوم نه کاغه نان کسٹم پیډ لارې اختیار کړي او لاړه او په و زینو باندې ایکسپورت کا چې التا کسٹم نام او نشانم نشتا نو بس هغه مجبور دی غلاړه نان کسٹم پیډ لارې اختیار کړي او دی زینه چې کوم نه کنه او خپل بزنس چې کوم هغه دی زینه او چت کا ختم یک
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د داران ادا ویچ پتیرو لسو کالونو کې په سرحدي پلو باندې د مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم 2.5 ارب ډالر نه 800 میلیون ډالر ته راپریوتلې د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم پولې د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې او هر تن لپاره تګ راتګ په وخت پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی او د اګامي د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي په تورخم کې د فدرل بورډ اف ریوینیو چارواکي وایي چې دوی د کسټم قوانینو مطابق اکسپورت او امپورت کوي، او چې کوم نوي قوانین ورته د مرکز نه راشي نو یوازې هغه عملي کوي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې پخوا به په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس یوازې 150 پورې ګاډي پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکښ محسن داول پرون په لاهور کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو هغه احتجاجي کیمپ ته لاړ چې په بهاولپور اسلامي پوهنتون کې د 126 چوکیو یا د زده کوونکو د سیټونو د خاتمې پر ضد له 13 ورځو راهیسې لګول شوی دی. داول له زده کوونکو سره په ګډه یوه خبري کانفرنس کې د دغو سیټونو د بیا بحالۍ غوښتنه وکړه. په عین وخت کې د بهاولپور پوهنتون انتظامی ویلي چې د قبایلي سیمو 3 زده کوونکو ته وظیفې ورکوي، او زیاته کړې ده چې د نورو چوکیو پر غوښتنې د غور لپاره یې په راتلونکو 4 ورځو کې یوه غونډه رابدلې ده. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د مارچ په 6 په لاهور کې د پنجاب د گورنر د کور مخې ته د بهاولپور د اسلامي پوهنتون د قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاجي پرلته د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکښ محسن داول ورغلی وو. وروسته د لاهور په پریس کلب کې د زده کوونکو سره په ګډه خبري کانفرنس کې نوموړي وی د قبایلي سیمو په زده کوونکو په پاکستان کې تعلیمي دروازې بندول په معنا د دوی حقونه تروړل دي. د نوموړي په خبره حکومت د قبایلي سیمو د زده کوونکو سره د فټه انضمام په وخت ژمنه کړې وه چې تر 10 کلونو پورې به دوی ته د پاکستان په تعلیمي ادارو کې وړیا تعلیم ورکول کیږي. نو باید چې حکومت د پنجاب په ګډون د ټول پاکستان په پوهنتونونو کې قبایلي زده کوونکو ته داخلي ورکړي. د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې محسن داوړ وی
دا ملګری تقریبا د 13 ورځو نه لګیا دي احتجاج کوي. پہلا هلته یونیورسيټي بار احتجاج کولو، بیا اوس دلته د گورنر هاوس مخې ته ناستي. کم وعده دی کړه و او کم نوټیفیکیشن تیر ځل گورنر کړو باید پاغه باندې عمل وشي. په ځای د دې چې دا خلک هر وخت زورایي او هر وخت مطلب دې ته مجبورایي چې خلک په وړو وړو خبرو باندې راوځي او احتجاج کوي، د احتجاج نه علاوه دې ته خپل حق نه ملوي، نو دا مناسبه خبره نه ده. نو په کار ده چې دا سیټونه بحال شي. زمونږ د طالبانو د ایجوکیشنل کیریئر روان دی هم دغه شان ته، او د ګجدا د 2020 پورې دا پروجیکټ دی. په کار ده چې ما وخت پر دا شی برقرار پاتې شي.
د جنوبي وزیرستان زکونکي امیر حمزه مشال ریډیو ته وی د خصوصي چوکي ختمې دوه وروسته دوی نشي کولای چې په خپل خرص سبق وایي، نو په کار د چي پوهنتون د دوی خصوصي چوکي بحال کړي.
مشتا گورنر یو لټر وکړل په 31 اکتوبر باندې چې په لټر شي صفالې کلی وی چې تاسو مطلب د درسایز پرچور د فاټا سټی نه دي د مکمل فری د غنه اکیډمیک فیس وی او نه د هاستل فیس وی. نو هغه بنیاد باندې مشتا پاغي ټیم شس د فال اډمیشن ملاوي شول، په ځکه لا بیا د سپرینګ اډمیشن روغلل. نو هغه د سپرینګ اډمیشن مشتا بیا د مسله
بهاولپور اسلامیہ پوهنتون کی ورتا یو سل شپگویش خصوصی چوکی بحال کری. خود پوهنتون انتظامیہ مشال ریڈیو تا دا مارچ پشل مرا لیگلی خبر پانه کې ویلي چې دوی دا وخت د قبایلی سیمو 22 علاقانو او 21 جنکوز د کونکو ته د استوګنې او تعلیم وظیفې ورکوي، او دوی چې کوم د زیات سیټونو غوښتنه کوي نو په دې به پراتن کې 100 ورځو کې د پوهنتون انتظامیه غونډه کوي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئے
د چارسدې د بادشاہ خان پوندون زده کوونکی وایي دوی البته په ټولنیز میډیا دا خبرې کړي چې انتظامیه د دوی پر سیاسي فعالیتونو بندیز لګولی دی او ځینو ته خبرداري ورکړي چې له دغو کارونو یې لاس وانغیست نو له پوهنتونو به وویستل شي. خو د پوهنتون انتظامیه وایي د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو د بندیز پرېکړه د سپریم کورټ د حکم په رڼا کې کړې ده. بلخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د ګومل پوهنتون انتظامیه دوه تنه زده کوونکي د دې لپاره جرمانه کړي چې موسیقي اورېده. د پوهنتون انتظامیه وایي زده کوونکو ته د پوهنتون دننه د موسیقۍ اورېدو اجازه نشته. نورحال مجید بابر اورو.
د چارسدې د بادشاہ خان پوهنتون انتظامیه هغه راپورونه ناسم بدلی چې ګوندې په یو شمیر زده کوونکو یې په پوهنتون دننه د سیاسي فعالیتونو له کبله مالی جرمانې لګولي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنې د میډیا د یاد پوهنتون ځینو زده کوونکو تور لګولی چې انتظامیه څوارلس زده کوونکو باندې لس لس زره روپۍ جرمانې لګولي. د مارچ په شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د بادشاہ خان پوهنتون ویاند ډاکټر عبدالحکیم خان وویل چې دا راپورونه ناسم او بی بنیاد دی.
خبر ممکن
خود پوهنتون یو زده کوونکی محمد اجاز د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پوهنتون د دغه ډیسپلینری کمیټای مخې ته د وړاندې کېدو په اړه وویل چې دوی ته په کمیټای کې په سیاسي فعالیتونو کې د برخې نه اخیستو په اړه خبرداري ورکړل شو. د پوهنتون انتظامیه وایي چې په پوهنتونونو کې په سیاسي تنظیمونو جوړولو دا بندیز د پاکستان سپریم کورټ په 1993 کال کې لګولی او دوی د هغه پریکړې د عملي کولو پابندي. د دوی په خبره د پوهنتون هره څانګه د زده کوونکو د اندېښنو اورېدو او حل کولو یوه کمیټه لري او زده کوونکي خپلې اندېښنې او شکایتونه هغه کمیټو ته وړاندې کولی شي. خو د پوهنتون یو شمیر زده کوونکو د نوم نه ښودلو په شرط په پوهنتون کې د سهولتونو د نشتوالي او د سټوډنټ ګریوینسز کمیټو د غیر مؤثره کردار او د پوهنتون د انتظامیه د نامناسبې رویې په اړه مبینات تورونه ولګول چې انتظامیه ناسم وبلل. بلخوا د مارچ په 19 د ډیر اسمل خان د ګومل پوهنتون د کمپیوټینګ او انفارمیشن ټیکنالوژي د څانګې لخوا د یو نوټیفیکیشن له لارې چې مشال ریډیو ترلاسه کړی د ایم ایس سی زده کوونکي قاضي محمد حمزه او د بی ایس زده کوونکي محمد مهاد سلیمان د څانګې په ودانۍ دننه د موسیقۍ په اورېدو 15,500 روپۍ جرمانه شوي دي. د مارچ په شلمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغو زده کوونکو یو ملګری آصف محسود د پوهنتون د انتظامیه د دغه اقدام پخلی وکړو او د موسیقۍ د اورېدو د واقعي په اړه یې زیاته کړه. کسو هم د پوهنتون یو شمیر زده کوونکو د دې اقدام غندنه وکړه او دا یې د بنیادی ازادیو پر ضد ګام وبللو. خو د ګومل پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد افتخار د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل دې اقدام دفاع وکړه او زیاته کړه.
چې
ڈاکٹر محمد افتخار زیاتکڑا چې په هنتون د نسلی او جبنیز توپیر نه پرتا د معیاری موسیقۍ او کلتوري هلو ځلو د پرمختګ د هڅو ملاتړ کوي او وخت په وخت یې په اړه غونډې جوړوي او په زده کوونکو یې د پوهنتون د ضابط اخلاق د پابندۍ غږ وکړو.
د مجید بابر رپورٹ میں اوریدو په پیښور کې د ماخام پینځنی میں بجې شوې. هم له مجید بابر بعد خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د هوا بازا اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبایي صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 12 هیوادونو سفري بندیزونه لګولي. د مارچ په 10 د ادارې لخوا په اعلامیه کې د یو شمېر هیوادونو په اړه د نړیوال هوایي سفر لپاره د درجه بندۍ نوې فهرست جاری کړل شوی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 944 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 2,833 ته رسېدلې. د پاکستان د هوایي ایرلاین چارواکي وایي چې د مارچ 26 بعد د سوات د سیدو شریف هوایي ډګر د مسافرو د الوتکو لپاره بیا فعال شي. نن د مارچ 26 په سیدو شریف سوات کې د پی آی ای اپریشن انچارج خورشید خان مشال لیدو ته وویل چې په ابتدایي توګه به هر ورځ سهار له لاهور د مسافرو یو الوتکه سیدو شریف ته ځي او ماښام مهال به نور مسافر بیا اسلام آباد ته وړي. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. دا ډله ییز جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټروې په غاړه شوی و چې پر ضد یې پراخې مظاهرې شوې وې او قوانینو د لاسختولو غوښتنه شوې وه. د جج ارشد حسین بوټا لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې عابد ملي او شفقت علي د ډله ییز جنسي تیری سربیره په غلا، تختونو او ترهګریز فعالیتونو هم تورن شوي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې تور پورې کړی چې افغانستان ته د برآمداتو پر مهال یې چارواکي بې ځایه تنګوي او سهولتونه ورته هم نه ورکول کېږي. د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آسټن په نایلان شوي سفر نن کابل ته ورسېد. د جمهوري ریاست یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي مشال لیدو ته وویل جنرال آسټن به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر تر دې مخکې په هندوستان کې وو او هلته یې له خپل هندي سیال سره د هند او امریکا ترمنځ فوجی همکاریوں پر دوام خبریں.
مشال ریڈیو لن خبرونه اوس راځو بلې موضوع ته. خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکې یا لیډی هیلت ورکرز وایي لته یې سمو دی راځي حکومت غواړي چې نوکریانې یې پخې او تنخواګانې پر وخت ورکړي خو په خبره چې حکومت د دوی په دې غوښتنو هیڅ غوږ نه ګروي. دوی زیاتوي اوس پریکړه کړې چې د غوښتنو یې نه منل کېدو په صورت کې د مارچ پر 9 د پولیو له کمپاین بایکاټ وکړي. بلخوا د صحت محکمې یو مشر ویلي راتلونکې اونۍ به لیډی هیلت ورکرز ته د 13 میاشتو تنخواګانې ورکړي او د هغوی د نور ستونزو د حل لپاره هم د دوی هڅې روانې دي. تفصیل لانیسی اجمل اور.
په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز وایي که حکومت یې د نوکریانو مستقل کولو د تنخواګانو په وخت ورکولو غوښتنې ونه منلې نو د مارچ په 9 به د پولیو ضد مهم کې برخه نه اخلي. په پیښور کې د روغتیا کارکونکو آسیې د مارچ په 16 مشال ریډیو ته ویل چې د دوی تنخواګانې د 13 میاشتو راهیسې بندې دي او په ملک کې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې ورته ډېر مالي مشکلات دي.
د چا 4 سالو شو، د چا 5 سالو شو او لا تر اوسه پورې زموږ د ریګولر کېدو هیڅ پته نه لګي. اولنی مطالبه زموږ دا چې موږ د باقی ملازمینو په شانتي موږ دوه کاله په سړي په خپل باندې پرمننت کړی شو. بل زموږ د ټولو نه غټه مسله چې دا هغه زموږ د سیلري دا په کار دی چې موږ ته زموږ په منتلي بیس باندې زموږ سیلري ملاویږي.
سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرز خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد او بیلابیلو ځایونو کې احتجاجونه وکړل. د دوی په وینا حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې مسلې به یې سر هواري کړي خو لا تر اوسه غوښتنې نه دي منل شوې. په سوات کې د روغتیا خزینه کارکونکو د اتحادیې یو مشره المینا وایي چې د مستقله روغتیا کارکونکو لپاره د قانون په یو ماده کې لیکل شوی چې نور نوي کسان به غیر مستقله وي او د قرارداد له مخې به کار کوي. نوموړې زیاتوي چې دوی په دې قانون کې د ترمیم لپاره هلې ځلې پیل کړي. دي
اغه بجټ چې ریلیز شي نو سیلریز کنټینیو وي او چې بجټ ختم شي نو بیا د نیکسټ ریلیز انتظار کیږي او بل خبره ده چې زمنګ چې کم د ریګولر ال ایچ ډبلیو د لپاره کم اکټ جوړ شوی دی په اغه اکټ کې کل اغه یو غټ رکاوټ دی کم خلک ریګولرایز شو دا غین علاوه چې نور څو نمرازي غو بیا په کانټریکټ باندې دی کانټریکټ والا خلکو د لپاره زمنګ کوشش ده چې موږ په اغه اکټ کې امندمنټ کو اغه بل د اسمبلی نه پاس کړي دا چې کم ریګولرایز خلک دي نو دی 16 سال دی په کانټریکټ باندې تیر کړو
د رختیا خزینه کارکونکو لمخې دوی ته د میاشتې شاوخه دیرشت زره روپۍ ورکول کیږي خو اغه وای ډیر کسان پکې په ووم سکیل کار کوي نو باید چې حکومت ورته په اغه حساب سره بیا شاوخه شپږشت زره روپۍ تنخواه ورکوي په خیبر پختونخوا کې د لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشره عائشه حسن بیا وای چې څو ورځې وړاندې یې د صحت محکمې چارواکو سره د ملاقات پر مهال د روغتیا کارکونکو ستونزې وړاندې کړې دي او هغې ورسره د هوارولو یو وار بیا ژمنه کړې ده
مونږ له حکومت یو میاشت راکړې ده چې زمونږ دا هر څه جوړ شي نو بیا مونږ د دین لپاره راوځو انشاءالله تعالی هغه پورې به زه نه کینم چې کومه پورې ما دین پرمنت کړی نه
بل خواته خبر پختونخوا د صحت محکمې مشر یا ډایریکټر جنرال نیاز احمد مشال ریډیو تویل د روغتیا اغه خزینه کارکونکو چې په نویمه لسیزه کې برتی شوی په 2012 کال کې برتی شوی خو دا غیرستو نورې په کانټراکټ اغستل شوی چې غیر مستقل دي نوموړي زیاته کړه چې لیډی هیلت ورکرز ته د سلورو میاشتو تنخواګانو ورکولو منصوري ورکړل شوی ده او دغې د مستقله کولو لړ کې هم خبرې روانې دي
د روغتیا کارکونکو د مشرانو ما سره او د هیلت ورکر د پروګرام له چارواکو سره ملاقات شوی وو د هغوی پر مسلو خبرې شوې دي مستقل هیلت ورکر ستمنګ هر میاشت تنخواګانې ورکوو خو د قرارداد تر لاندې کارکونکي لکه کومې لیډی هیلت ورکر چې نه دي مستقل شوي هغوی ته د اکتوبر وروستو تنخواه نه ده ورکړی شوې نو اوس د دغو لپاره پی سي ون منظوري شوې ده او په راتلونکي اونۍ کې به ورته تنخواه ورکړی شي
د ډاکټر نیاز احمد په وینا دا مهال په خیبر پختونخوا کې سده پاسه 3000 غیر مستقله خزینه کارکونکو دي او د مستقلو اغه شمیره بیا د 2000 نه زیاته ده
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت په ملک کې د غنمو نرخ 300 روپے فی من مقرر کړی دی چې اوویلی دي چې دا پریکړه به د زمیدارو په ګټه تمام شي خو زمیدار وایي د غنمو د خرڅ د بیا اوس هم کم ده او که حکومت یې لوړه نه کړي نو دوی به مجبور شي چې نور د دې فصل کرلو لاس واخلي پر دې موضوع له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي
د مارچ په 19مه اسلام آباد کې د پاکستان وفاقي د خوراک وزیر فخر امام یوې خبري غونډې ته وویل چې روان کال یې په ملک کې د غنمو نرخ 300 روپے من مقرر کړی دی او وای چې د حکومت لخوا مقرر کړی شوی دغه نوی او زیات نرخ له وجې به زمینداران مالی ګټه تر لاسه کړي
جو هم نه فیصله کیا ہے کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہوگی تو ان پرائس 1800 روپے پر 40 کے جی ہو
موږ چې کما پریکړه کړی دا هغه دا چې غنمو کم نه کم امدادي نرخ مو 300 روپے مقرر کړی دی ځکه چې موږ به د زمیدارو او د عام غریب وګړو ترمنځ توازن هم ساتو د کوم کسانو چې غنم او ډوډۍ بنیادی د خوراک برخه ده او د سلویختو کیلو د 1300 روپے د مو نړیوال د غنم نرخ په نظر کې ساتل دي او د سره سره مو د تخمینی لګولو رستو دا فیصله هم کړی ده چې مونږ به 1.5 لک ټن غنم د بهر ملکونو نه هم راغواړو
کې تقریبا 30 لک ټن هم امپورټ کوو.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیون مالکانو د اتحادی مشر حاجی اقبال د حکومت دا ګام ستای او وایي چې اوس امکان شته دی چې پنجاب لخوا خیبر پختونخوا ته د غنمو پر وړلو د هر کال په شان بندیز هم ونه لګي او نه به خلک ذخیره کوي.
یو خو به دا وشي چې پنجاب ګورنمنټ په کې دي چې موږ ته پابندي ونه لګي، بل دا چې دا پرس کې دوی ریټ نه وی زیات کړي نو زمیدارو غنم نه ورکول، بلکې سټاکستانو به ډیر زیات غنم سټاک کړي او بیا به هم دا مسله وه.
ولې په خیبر پختونخوا کې د زمیدارانو د اتحادیې صوبایي نائب صدر عبدل اکبر خان وایي چې دا نرخ اوس هم ډیر کم دی او باید 2.5 روپے من مقرر کړی شي، کني د تاوانونو له وجبه راتلونکي کې زمیداران د غنمو کر پریک دی.
دا 1800 روپے ریټ بالکل کم دی، پدې کوم اخراجات دي لاګته کاشت هغه ډبل شو. دې پی خاور چې مخکې وانو پچیر حکومتونو کې په 2.5 روپے وا او په هغه وخت ریټ چې کم دی لو هغه زما کنه چې 1400 خو شو او دغه چې نیټرو پاس او دغه چې یوریا او دغه چې دوی مې له کوم تخم را کړی دی لو هغه په 2850 روپے دوی مونږ له تخم را کړی دی. لو دا ریټ دغه 1800 روپے من چې منی لو راتون کې کال کې په خلک کله غنمو کرور نه انکار وکي نو بیا په نور ملکونو نه به سوال کوي او چې موږ له غنم راولې گئی لکه چې راکاره څونه چې زما دا خیال دی چې 2000 په دې باندې د زمیدار خپل خرته نو زمیدار بچو ته بس پاتې کیږي او بس خو یو څه بس کی.
بل خو د خوراک وفاقي وزیر فخر امام تر مخه موجوده حکومت د غنم نرخ د 1300 روپو نه 1300 روپو ته خېجولې دي او پاکستان کې پړومبیزل په یو ځل 1400 روپې من نرخ زیات کړی شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې را روان کال کې د ټول ملک نه د غنمو پیداوار اندازه خوشش 6.2 میلیون ټن دی او په دې کې د ټولو زیات پنجاب صوبه پیدا کوي چې خوشش 6 میلیون ټن دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د رواني مارچ میاشت پر 14 ماده په خبر د غربي تانې په حوالات کې د شازی پنوم دی و 14 کرنه لګ د مړینه پیخه رپورت شو. پولیس واغه مال ویلو چې د هلک ځان ته زنده کړي او مرشوي خود شازی کورونه وای چې هغه د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وجل شوی. د پیخبر د پولیسو مشر هم مشال لیډو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې زیات امکان دی چې د هلک په خپل ځان وجلوي. بل خو د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د شازیب د مرګ ذمهوار پولیس او صوبایي حکومت ته. د دوی په خبره د قانون تر مخه یو 14 کلن ماشوم باید په حوالات کې بند نه شي. دا چې شازیب ولې تاڼې ته بیول شوی او د هغه د مرموز مرګ قضیه به څنګه حل شي په دې اړه شانواس ترکزي له بېلابېلو خواوو سره خبرې کړې دي او دا تفصیلي رپورټ یې برابر کړی دی.
د پیښور په یو حوالت کې د مرشوي 14 کلن شازیب دواړه خلک ور روان دي. د مارچ په 19 د شازیب د کور مخې ته په لوی درمن کې خلک ورتلل او د کورنۍ سره یې اول فاتحه او بیا به غم راضي کوله. د مارچ په 14 شازیب د پیښور د پولیسو په یو حوالت کې مرشوي او په هغه ورځ د پولیسو لخوا وویل شو شازیب سره د موټر سایکل کاغذونه نه وو. دوی ونیو حوالت یا بندیخانه کې واچاو او شازیب په حوالت کې ځان ته تیزنده یا پانسی اچولې. ولی ورستو پولیس وویل چې شازی په صدر بازار کې د دکاندار سره جنگ وکړ، تمانچه ورپسې له کوره راوړه او دکاندارانو ونیو، دوی ته حواله کړ او دوی مانه پولیسو بیا په بندیخانه کې واچاو. خو کورنۍ وای شازیب هیڅکله ځان نه دی پانځه کړی، بلکې دی وژل شوی دی. د شازی پلار خیال اکبر له ډېرې مودې راهسې په عربستان کې مزدوري کولې، خو څو میاشتې وړاندې د کورونا د لاکډاون د وجې په ویزو او یا تګ راتګ بندیزونو له وجې نن وختونه په کور دی. خیال اکبر او د کورنۍ د خیبر دلی د کجوري برقم برخیلو نشپک کال وړاندې کړه وکړه او د پیښور ملازو چوک په خوا کې پلوسۍ ته په وتلي لار باندې په یو کلیواله سیمه کې په کرایه کور ونیو او په همدغه کور کې دوی لا هم میشتي. خیال اکبر د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویلو باید د زوی د مرګ پوره پوره پلټنې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړي شي.
ما ته د تانې نه کال راغلو، هغه راته وویل چې شازیب ستا بچی دی. ما وویل بالکل، زما بچی دی شازیب. ویل یې هغه راشه تاسو د ماشوم بوزي، د هغه سره بایک دی، د بایک کاغذونه ځان سره راوړي. هغه چې زه هلته کې لاړم چاپسي اخوا، زما وویل دلته کې شازیب تاسو کال کړی دی. نو ما ته چا هغه نه راکول، حالات یې نه راته ویلو چې دلته کې. خو بیا تقریبا چې د دوو غنټو پورې موږ هلته کې اخوا دیخوا اخوا دیخوا، خو بیا راته چا ویل وي دلته کې څوک مړ شوی دی، دوسره ځان یې مړ کړی وایي یا څه. ما خو داسې سوچ نه و چې شازیب دی دغه سره مړ شوی. ما ویل څه څوک بیوي څه که څه هر څنګ کړي وي. خو لږ اوس ساعت بعد ما ته لږه پته ولګېده چې دا کېدای شي د ماشوم د شازیب نه وي. نو موږ وکتل چې شازیب هلته ننه په کامرا کې پروت و، سار یې شلیدلی و، دا لاسونه یې ټول داسې و چې سورشین و. پته نه لګېږي چې سوچ هم نشم کولی چې دا به څه ووایي.
د شازیب له کورنۍ د هغه سکول راسین سکول سیستم ته لاړم. دغه سکول د شازیب له کوره څه په شپږ کیلومتره کې هم په ورسه کروڑ باندې جوړ دی. د سکول په دروازه کې ولاړ سوګیدار وویل د کرونا له وجې ماشومان خو په رخصت دي، البته زنانه پرنسپل روبینا شاهین سکول کې موجوده ده.
خو وړو کې خوندې خبره باندې یریدو اخ دومره انوسنت ماشوم اوس په پوری کله داسې د شوی چې دی ماشوم چا سره فایټینګ کړیو یا آرګیو کړیو چې موږ به یو خبره ویل دی به بس یو سینټنس ویل، اوکے مام سوری آی ویل ناٹ ڈو اٹ اگین. که زه خو ډېر زیات حیران یم چې دا رومرز ډیولپ کیږي چې هغه سره ګن وو او دا شزونه وو.
او کله چې صدر بازار پیښور ته ورلم، هلته له ټولو وړاندې شفی مارکیټ مخې ته ودرېدم. ومې لیدل چې د مارکیټ سیکورټي عمله ولاړه ده، په خلکو نظر هم ساتي او کوشش کوي چې مارکیټ ته کوم ګاډی دننه نشي، چې کومه لانجه هم جوړه نشي او لارې هم بندې نشي. شفی مارکیټ او لیاقت بازار دی او بل سره تړلي بازارونه دي. او ویل شوي چې شازیب د لیاقت بازار دی او دکاندار سره جګړه کړې وه. دغلته مې د دکاندارانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو د جګړې په وخت موجود وئ؟ نو هر دکاندار به راته ویل نه، ځکه دغه د اتوار ورځ وه او دوی په هر اتوار چوټي کوي. نو مارکیټ مکمل بند و. دوی ویل چې د سیکورټي عمله هر وخت او هر ورځ موجوده وي. شازیب چې په کوم دکان کې جګړه کړې وه، هغه د پیښور اوسیدونکي د اعجاز احمد او د ورونو یې دی. اعجاز احمد داسې 22 کلن ځوان دی او تر دوم ټولګي پورې سبق ویلی او بیا یې پرېښی. نن سبا هم په دغه دکان کې د ماشومانو د لوبو شایان خرڅوي. او اعجاز احمد یو ورور او پلار د مشال رډیو سره خبرې نه کولې، ځکه د دوی په وینا له خبرو نه منې کړی شوي. خدای ونه ویل چې چا منې کړی دی. لیاقت بازار کې هم دغه بازار د دکاندارانو اتحادی د مشر شوکت الله همدرد وینا چې دلته په سوونو دکانونه دي. د هر دکان مخې ته بیا د تړو او یا د چابړو والا هم په لارو کې ناستو. او شوکت الله همدرد په دغه بازار کې د کتابونو خرڅولو لوی دکان دی.
دا لږ چې څو پور راغلی و کنه باقی دا تماچو ور سره دا د موټر سایکل یا د کاغذونو خبره نه وه. خبر هم د دې وه د 15,000 کیلو نه وه او په 9,000 روپۍ دي سره ډن کا. نو زه دا وایم چې هر دې کې څه حقیقت دی، حقیقت دی وشي، ځکه دغه ټایم پورې خو موږ نه دي کتلي چې هر دله چا بد دکاندارانو را ټینګ کړی دی او تاڼې ته رسولې دی. پولیس دغه ته ووم نه وجود هم نه.
تو خو باورېدلی چې تاسو خپل نه وي په دغه ورځ؟
دغه ورځ چې د اتوار ورځ او د اتوار پر ورځ زموږ چوټي. خو چې ما څومره معلومات کړي دي الکانو نه، نو هغې ویلي چې هر دې لږ داسې حرکت کړی دی بیا موږ نیولې دي او تانې تم حواله کړې دي.
د بازار خپل سکیورټي څومره دلته داسې سکیورټي دي نه؟
زموږ د بازار موږ پرایویټ ساتلې دي سکیورټي ګارډ چې لکه بازار کو لوکي چې جنگ جګړه کم سړې او کې نو د دې په کې کار نشته. د دې دا کار دی چې دی پولیس تاواله کې
دغه ماشوم دی څوکیدارانو پولیس تاواله کې
نه جی دا دکاندارانو کړو دغه ځای کې چوکیدار نو.
مشال رادیو کوشش وکړه چې د پولیسو تانې ته ورشي او په دغه ځای کې چا سره خبرې وکړي. خود شازیب دمر په کیسه کې د حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړ شوی نو د تانی یو تن هم خبرو ته تیار نو. البته د پیښور ضلع د پولیسو مشر عباس احسن سره مشال ریډیو خپلې پوښتنې شریکې کړې وي او د هغه خوا دا ځواب ملاو شوی.
سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې په لاک اپ کې هم لګېدلې په رپورټینګ روم کې هم لګېدلې ایس ایچ او په کمره کې هم لګېدلې او هغه کې موږ خپل هم ډېر غور سره وکتو سټډیم کړو. دا چې بې کې سر حسین او نس بهر نه چاول سره شیور کړی خو هغه خپل د جامو سره حصہ اغستې او هغې نه ځان لچره دسه پړې جوړ کړو هغه منه ځان ځوان پړو. جوډیشل انکوایری روانه ده هي کې به دا ټولې خبرې کلیئر کیږي چې یو خدای جوونایلو ټریټ شوی نه دی دای کې دا چا نیګلیجنس او اوسه کېدل پکارو چې کم کارونه نه دي شوی.
په خیبر پښتونخوا کې په موجوده وخت کې درې نیم سو کم عمر ماشومان په بیلابیلو جیلونو کې پراته دي چې پکې یو کم عمر جنې هم ده. د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکي او د جنرال ډیولپمنټ پاکستان یو صوبایي مشر عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل جوینل جسټس سیستم یا د ماشومانو د انصاف نظام د قانون د لاندې ماشومان به هیڅ کله حوالت او یا جیل ته نه ځي. خو دلته تر دې دمه د گرفتار ماشومانو د ساتلو لپاره یوه اداره نه ده جوړه شوې. نو دا پوښتنه چې د قانون د لاندې باید دغه ماشومان چیرته وساتل شي؟ عمران ټکر یې په قانون کې لیکلي شوي ټکي داسې بیان کړل.
نو قانون دا وایي چې تبه دې په ابزرویشن هوم کې چې ابزرویشن هوم تاسو سره نه وي نو تبه دې پروبیشن آفیسر ته په نگرانی کې ورکې. که پروبیشن آفیسر نه وي نو بیا په ټولنه کې دننه یو بااعتماده کس ته چې دی نو هم ورکول شي. نو زه دا وایم چې د دې ذمهوار چې دی یو د پولیس چارواکي چې کوم دي او دویم چې دی نو زموږ صوبایي حکومت دی. ځکه ابزرویشن هوم جوړول دا د صوبایي حکومت ذمهداري.
او د مارچ په 19 چې د شازیب کور ته ورلم د لوی لګیدلي تامبو د لاندې خلک ناستو. د شازیب د کورنۍ ځوانانو په زیاتره میلمنو ته د هغوی په خواهش د شازیب هغه تصویران ورخودل چې د په تیرا باړه او یا په نورو ځایونو کې جوړ کړي. همدغلته ناست سپینګیری حاجی جان اکبر چې د شازیب نیکه دی وویل دوی د شازیب په کیس کې په عدالتي کمیشن اعتبار شته. ممکنه ده ذمهوار تنان معلوم کړي او سزا ورته ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بودا تاریخي اثار له تیرې څه مودې راهیسې د بریدونو او بېغورۍ ښکار دي. د شانګلې ضلع په منګل دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي اثار نړولي دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لرغوني اثار خوندي کړي او ذمهوار کسان د قانون منګلو ته وسپاري. د پښتونخوا سواد بونیر ملکن او شانګله د ګندارا تهذیب مهم مرکزونه پاتې شوي دي. تفصیل د شاهین بونیری پر رپورٹ کې
ځای خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په منګول دره سیمه کې د بودا لرغونی تاریخي اثار د خزانو د شکمارو لخوا د خطر سره مخ شوې دي. په دې نږدې موده کې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې د دغه اغیزمنو شویو آثارو عکسونه ورکړل شوي وو. د سیمې یو اوسیدونکي او څېړنکار اعجاز حسن وایي چې دا تصویرونه د 2012 کال دی خو آثارو ته د زیان رسولو لړۍ اوس هم دوام لري. دا آثار چرته دي؟ نوموړی وایي
دا بجو سر تقریبا 2500 کال پخوانی دی. په شنګلا پرون مخوزی شکاولې یوسی مساخیل په منګول دره کې په کافر ډوره کې دا سایټ لوکیټډ دی. دا راکارنزی ګټه تقریبا تراش کړی شوی ده او بې د هغې اډوګرې چې هغه په لایم سټون باندې ورکړی دی. او دلته کې ډېر سایټونه دي خو چونکې هغه خلکو د هغه د لاسه خراب شوي دي خلکو لټول دي نور دغه آثار به کې پاتې تقریبا وو سټرکچرز دي دو مین سټرکچرز یا اورګډ دی او وو سټرکچرز یا وړ وړ دي.
اعجاز حسن زیاتوی چې ځای خلک د دې آثارو په اړه ډېره پوها او معلومات نه لري او ځنې پکې بیا داسې دي چې دا د خزانو موندلو لپاره لټوي، په غیر قانوني توګه یې راکنی او دغه شان لمن زیوړي. نوموړی وایي باید حکومت دلته سړک جوړ کړي او د سیلګرۍ په یو مرکز باندې بدل کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو او موزیمونو سانګوایی چې د آثارو د حفاظت لپاره د ځایی خلکو او ځمکې د مالک سره جرګه کړې ده. په ملکند سیمه کې د آرکیالوجي او موزیمونو د ډایرکټریټ استازی نیاز علی شاه وایي چې دا آثار په ډېره لرې پرته سیمه کې دي چې څه پکې اغېزمن شوي او څه اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دي.
مګلاړو ال تکي اغه ايريا ډيمج شوي دا خو اغه چې کوم بظاهر اثر خريدو اغه داسي و چې دا لکه مخ کې شوي دا پروبلي چې انټيکويټي هانټر سو سو کوم اغه زي لوکل چې کوم خلک اوسېدو بره په اغه منګول درکه دا د دې پراپرټي هم دا اغه مو پوي هم کړو چې دا یو غلط کار دی. افیډیویټ اغه ورکو چې کدي زي تاسو کیسه نقصان ورسېدو نو لیګلی وير باوند چې زم خلاف هر قسمه قانوني اکشن اغستې کېږي.
د شنګلی په ګډون د سواد، بونیر، دیر او ملکند سیمې د ګندارا او اودیانه تهذیبونو مرکزونه پاتې شوې دي. لرغون پوهان وایي چې اوس هم دلته داسې ځایونه دي چې د حکومت په کتابونو کې نشته او د ورکېدو د خطر سره مخ دي. په دغه اړه د ټکسلا موزیم یو چارواکي او لرغون پوه محمد ناصر خان وایي
زمون کلی چې دی الټنټ نه لري، په دې کې زمون سره یو سټوپا و چې هغه ته به لوریان تنګې سټوپا وي. دا انګریزانو د بد مرغه د کپاغ وخت کې کم پولیټیکل ایجنټ شو نه غو پدې کې پراپر کو دای نه وکړي غاده نه بوتان استلو. او نن سبا چې په کلکته میوزیم کې او په برټش میوزیم کې ټولو نه د ګندارا کلی کم سکلپچر پراتوی نه غاده غدي د دغه لوریان تنګ نه وتی دي. سپاروس پورا لاس پینځه لشل کورته مفدا یې د پاسا باد دي ګلکلو کانو نه او د بوتانو نه دینه جوړ دی غو بنیادونه یا کو دغه چې نه ټول لکه اوسم پاره کې دي ډېری خستو پاګانې په دې تانه کې په هيبت ګرام کې دوا ګمبتونه به ورته دوا سټوپا غانوي اوسم شتا حالات ډېر زیات خراب دي هغه ته څوک توجه نور کی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نورستو د خیبر پختونخوا حکومت ته د لرغونی آثارو د حفاظت واک ورکړل شوې ده. خو د موزیمونو د سانګي چارواکي نیاز علی شاه وایي چې د مالی او تکنیکی وسیلو د کمی له کبله د ټولو آثارو د حفاظت کار د ستونزو سره مخ دی. نوموړي زیاتوي
حد درجه ارکیولوجیکل سایټس دی او ډېر زیات پکې داسې هم دي چې هغه نه رجسټر شوی دي نه ریپورت شوی دي خو بهرحال کم چیم دي او موږ مخکې ته راغلي دي هغه باندې سروې شوی دي یا د هغې امپورټنس ایوالویټ شوی دی. موږ حتی امکان کوشش کوو چې د هغې پروټیکشن وشي خو چونکې ریسورسز کمې د وخت نه موږ ته دی او بیا چې کوم ساينټیفیک اسکویشنز موږ کوو یا د هغې پروټیکشن کوو یا د هغې اسمکو موږ اکوزیشن کوو
د یادونې وړ ده چې په کال 2009 کې وسلوالو طالبانو د سواد په جهان آباد کې د بودا یو تاریخي مجسمه په چاودیدونکو موادو سره ړنګه کړې وه. خو چارواکي وایي چې دغه لرغونی اثر اوس د ایټالوي کارپوهانو په مرسته بیا جوړ کړی دی او پلان لري چې دغلته د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانیزي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو د خبرونه د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز بل مجید بابر اورو.
د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبایي صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 12 هیوادونو سفري بندیزونه لګولي. د مارک په شلمه د ادارې لخوا په اعلامیه کې د یو شمېر هیوادونو په اړه د نړیوال هوایي سفر لپاره د درجه بندۍ نوې فهرست جاری کړل شوی. د نړیوال سفرونو په 30 درجه کې 12 هیوادونه اچول شوي. په پاکستان کې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور څلور څلوېښت کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمېره دیارلس زره اته سوه درې څلوېښتو ته رسېدلې. د کووېډ نولس په اړه معلوماتي ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن د مارچ په یوویشتمه لیکلي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا نور درې زره شپږ سوه اووه شپېته کیسونه ثبت شوي. د پاکستان د هوایی ایرلاین چارواکي وایي چې د مارچ له شپږویشتمه به د سوات د سیدو شریف هوایي ډګر د مسافرو د الوتکو لپاره بیا فعال شي. نن د مارچ په یوویشتمه په سیدو شریف سوات کې د پی ای ای اپریشن انچارج خورشید خان مشال لیډر ته وویل چې په ابتدایي توګه به هره ورځ سهار له لاهوره د مسافرو یوه الوتکه سیدو شریف ته ځي او ماښام مهال به نور مسافر بیا اسلام آباد ته وړي. د پاکستان یو عدالت دوو تنو ته پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په تور د پانڅۍ سزا اورولې ده. دا ډله ییز جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټر وې په غاړه شوی و چې پر ضد یې پراخې مظاهرې وشوې او د قوانینو د لا سختولو غوښتنې شوې وې. د جج ارشد حسین بټه لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې عابد ملهی او شفقت علي د ډله ییز جنسي تیری سربیره په غلا، تختونو او ترهګریز فعالیتونو هم تورن شوي دي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې تور پورې کړی چې افغانستان ته د برآمداتو پر مهال یې چارواکي بې ځایه تنګوي او سهولتونه ورته هم نه ورکول کیږي. د دې اتحادیې یو غړي مجیب شینواری پرون د مارچ پر شلمه مشالې ویل چې حکومت په تورخم کې نوي قوانین عملي کوي او ایجنټان هلته په خپله د بجلی ضرورت د سولر له لارې پوره کوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن په نایلند شوی سفر نن کابل ته ورسید. د جمهوری ریاست یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي مشال لیډو ته وویل جنرال آسټن به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای په امان.